پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوید ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. د خبرونه په راپورونو کې اوري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد د حکومت او طالبانو لخوا د بندیانو د تبادلې هرکلی کړی، خو وایي چې دا بهیر باید نور هم چټک شي. پر دې موضوع ځنګړې مرکه هم په همدې خبرونه کې اورېدلی سي، خو په پیل کې له فریبا ظاهر نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اورئ.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي. په هرات او کندهار کې د کورونا وایرس نوې پېښې ثبت شوې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغان حکومت او طالبانو لخوا د بندیانو د خوشي کېدو هرکلی کړی دی. او د نړۍ د تیلو د تولیدونکو او صادرونکو هیوادونو سازمان اوپک روسیا او نورو هیوادونو د تیلو په تولید کې د کمیدو یو بېساری تړون وروستی کړ. د خبرونو تفصیل. په هرات او کندهار ولایتونو کې د کورونا وایرس نوې پېښې ثبت شوې دي. د کندهار د عامې روغتیا رئیس محمد اشرف ندری ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې په دغه ولایت کې د کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغي 28 مثبت پېښې ثبت شوې، چې په دې سره په دې ولایت کې پر دغه وایرس د ټولو اخته شوو کسانو شمېر 15 او 18 لوړ شو. دغه راز په هرات کې د دغه وایرس 19 پېښې تایید شوې دي. د هرات د عامې روغتیا د ریاست ویان ډاکټر محمد رفیق شیرزی ویلي چې د 28 مشکوکو پېښو د سمپلونو لازموینې وروسته وایي مثبتې تایید شوې دي. په دې ولایت کې پر کورونا یا کووید 19 د ټولو اخته کسانو شمېر 209 اتیا ته ورسېد. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د کندهار او هرات په ګډون پر کورونا وایرس د نورو کسانو لاخته کېدو سره تر اوسه په دې هیواد کې د کورونا وایرس د ټولو مثبتو پېښو ارقام نه دی ورکړی، خو پرون د دغو کسانو شمېره له 600 واوښته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغان حکومت او طالبانو لخوا د بندیانو د خوشي کېدو هرکلی کړی دی. خلیلزاد نن سهار وختي په دوو ټویټرونو کې ویلي چې د بندیانو خوشي کېدل د سولې او شخړې د کمېدو لپاره یو مهم ګام دی. هغه همداراز ویلي چې دواړه لوري باید دغه هڅې ګړندۍ کړي تر څو هر څومره ژر چې کېدای سي هغه هدفونه ترلاسه سي چې د امریکا او طالبانو په تړون کې مشخص شوي دي. خلیلزاد دغه راز ویلي چې د کووید 19 ناروغي خپرېدا زندانونه له واقعي خطر سره مخامخ کړي، او دا بل عمده دلیل دی چې دغه پروسه په چټکۍ مخته ولاړه سي. پرون وسلوالو طالبانو د لومړي ځل لپاره د افغان حکومت شل تنه بندیان په کندهار ولایت کې خوشي کړل، او له دې مخکې د طالبانو 300 بندیان د افغانستان حکومت خوشي کړي وو. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د تړون له مخې چې د فبروري په 9 د قطر په پلازمېنه دوحه کې لاسلیک شو، د بین الافغاني خبرو تر پیلېدو مخکې د افغانستان حکومت باید د طالبانو 5000 بندیان او طالبانو هم د حکومت زر بندیان خوشی کړی وای. په نوی ډیلی کې د افغانستان سفارت ویلي چې هند یک شنبه د څه باندې 15000 متریک ټن غنمو لومړنۍ محموله افغانستان ته واستوله. د افغانستان سفارت شارج دافیر طاهر قادری په خپل ټویټر کې لیکلي، د افغانستان د هر وخت ملګری هند د 15000 متریک ټن مرسته کیدونکو غنمو له ډلې د 15022 متریک ټن غنمو لومړنۍ محموله د افغانستان په لور ولېږله. شغلی قادری زیاته کړی چې تمه د ژر د هند هیواد افغانستان ته 5 لکه هایدروکسی کلورین ټابلیټونه هم واستوي. ویل کېږي چې هایدروکسی کلورین ټابلیټونه په ځینو هیوادونو کې د هغو ناروغانو په درملنه کې مرسته کوي چې په کورونا وایرس اخته دي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت په بیلابیلو پیښو کې د څه باندې 40 وسلوالو طالبانو د مرګ ژوبلې خبر ورکوي. د دغه وزارت مرستیال ویان فواد امان د دوشنبه په ورځ په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې 9 تنه طالبان په بلخ ولایت کې د دې ډلې لخوا د پلان سوي برید د شنډول پر مهال ووژل شول. د دفاع وزارت چارواکي وایي دا پلان چې تېره ورځ د چهاربولک ولسوالۍ په تیمورک کلي کې پلان سوی و، د امنیتي ځواکونو لخوا چې هوایي ملاتړ یې هم ورسره و په شاو تمبول شول. د ښاغلي امان په خبره په دې ترڅ کې 4 نور طالبان ټپیان شوي دي. په یو بله پېښه کې وسلوالو طالبانو تېره ورځ د بادغیس ولایت د قادس او قلینه ولسوالیو ترمنځ لاره تړلې وه، او د برید پلان یې درلود چې د افغان ځواکونو سره یې جګړه ونښته. د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې په دې جګړه کې 8 تنه طالبان وژل شوي او 11 نورې ټپیان شوي دي. په دې جګړې کې افغان ځواکونو ته د احتمالي مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویل شوي. دغه راز دفاع وزارت وایي په دې سیمه کې د طالبانو له لوري د شخصي ماین په چاودنه کې پنځه طالبان وژل شوي او یو تنه ټپي دی. وسله والو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د نړۍ د تیلو د تولیدونکو او صادرونکو هیوادونو سازمان اوپیک روسیې او نورو هیوادونو د تیلو په بیې کې د کمیدو یو بېساری تړون وروستی کړ. دغو هیوادونو د اپریل پر 12مه هیله ښودلی چې دا تړون به د تیلو بیې چې د کورونا ویروس د خپرېدو له کبله راټیټه سوې بېرته لوړه کړي او د تیلو د تولید سیالۍ به له منځه یوسي. د دې تړون له مخې په می او جون میاشتو کې د تیلو په تولید کې هر ورځ تر 9,200,000 بیرله کموالی راځي. د امریکا ولسمشر په یوه ټویټ کې ویلي چې دا د ټولو لپاره یو ښه توافق دی. کرملین نن سهار ویلي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین، د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ او د سعودي عربستان پاچا ګډې تلیفوني خبرې کړې او درې واړو د دې تړون ملاتړ ښودلی. د کورونا ویروس خپرېدو په نړۍ کې د تیلو تقاضا د ورځې شاوخوا 10,000,000 بیرله راکمه کړې چې ورسره په دریو وروستیو میاشتو کې د یو بیرل تیلو بیه له $10 څخه $20 ته راټیټه سوه. او د روسیې د بیړنیو خدماتو اداره وایي څه باندې 140 تنه یې په مسکو کې له هغې ودانۍ راایستلې چې اور پکښې لګېدلی و. دا پېښه نن سهار وختي د مسکو د یوې استوګنیزې ودانۍ په اتم پوړ کې سوې ده. ویل کېږي په ژغورل شویو کسانو کې یو یې د کورونا ویروس له کبله په قرنطین کې و. د یادو ایستل شویو کسانو سربیره 15 تنه هغه کسان چې په همدې اپارتمان کې چې اور پکښې لګېدلی بند پاتې و هم ژغورل شوي دي. د مسکو د اور وژنې ادارې اعلان وکړ چې د مسکو په وخت د سهار شاوخوا 6 بجې اور مړ کړ. تر اوسه په دې پېښه کې د مړینې راپور نه دی ورکړل شوی. د خبرونو پای.
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 8 دقیقې سوي. تاسو آزادي راډیو ته غوږ یاست. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد افغان حکومت او طالبانو لخوا د بندیانو د تبادله هرکلی کړی، خو وایي چې دا بهیر باید نور هم چټک شي. د بندیانو پر تبادله د طالبانو د یو پخوانی چارواکي نظر هم اوریدلی سي.
دا خبره خو اتمن د سولې بهیر سره دې کولای شي چې ملت ته افغانستان نن ډېر په تکلیف دی او دې ته جوړ دی چې په افغانستان کې سوله راشي.
په بهرنی موضوعات کې اوري په داسل کې چې د نړۍ په زیاتو برخو کې کورونا وایرس په خپرېدو د یو شرکت غواړي چې جاپان ته په میلیونونو ماسکونه ورکړي. د خپرونې په دویمه نیمایي کې د کورونا وایرس یا کووید-19 په اړه په یو بحث کې له دې ناروغۍ د بچ پاتې کېدو پر لارو چارو خبرې شوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغان حکومت او طالبانو لخوا د بندیانو د تبادله هرکلی کړی او د دې بهیر د لا چټکتیا غوښتنه کړې ده. شغلی خلیلزاد ویلي دواړه لوري باید د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړې د ژمنو عملي کولو لپاره هڅې وکړي. بلخو د افغانستان د ملي امنیت شورا ویي چې د ولسمشر د فرمان پر اساس تر اوسه تر 362 زیات طالب بندیان خوشي سوي او دا لړۍ به دوام کوي. امید زهیرمل دا موضوع تعقیب کړي. د کابل سټوډیو نور جزئیات له څخه ورو.
د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ د یو بل د زندانیانو له تبادلې وروسته تازه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د دې بهیر چټکتیا غوښتي. خلیلزاد د دوشنبه پر سهار وخت په خپل ټویټر پاڼه ولیکل د افغان حکومت او طالبانو لخوا د زندانیانو له ازادي دوه هرکلی کوي. د زندانیانو ازادي د سولې او تاوتریخوالي د کمیدو په برخه کې مهم ګام دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتو د لوړ پوړي چارواکي زیاتوي امریکا په دې باور ده چې دواړه لوري باید د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د شوې هوکړې اړوند ځانګړي شویو موخو ته د رسیدو لپاره خپل هڅه چټک کړي. خلیلزاد همدا ډول په زندانونو کې د کورونا وایرس یو واقعي ګواښ بللی چې په خبره یې له همدې کبله باید ژر د بندیانو د ازادي په برخه کې چټک ګامونه پورته شي. په ورته وخت کې سالی صاحب د افغانستان د ملي امنیت شورا هم ویلي چې د افغانستان حکومت د ولسمشر محمد اشرف غنی د یو فرمان پر بنسټ تر اوسه پورې له زندانونو 361 طالب بندیان آزاد کړي دي. د ملي امنیت شورا د دفتر وایاد جاوید فیصل په خپل ټویټر پاڼې لیکلي د ولسمشر د فرمان پر بنسټ به دا بهیر دوام وکړي او د سولې جګړې پای او د کورونا وایرس سره د مبارزې په موخه به 1,500 بندیان د رواني میاشتې په اوږدو کې خوشي شي. افغان حکومت پرون د طالبانو یو بل ډله زندانیان هم آزاد کړل او طالبانو هم په لومړي ځل د افغان حکومت 40 تنه بندیان خوشي کړل. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین وایي چې هغه کسان چې دوی خوشي کړي له بیلابیلو وخت سیمو څخه په جلا جلا وختونو کې نیول شوي دي. سهیل شاهین نن ازادي راډیو ته وویل چې په خوشي شویو کسانو کې عسکر، پولیس او سیمه ایز پولیس شامل دي. خو لدې سره په خوا کې د داسې مهال چې د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د ازادۍ مسأله مطرح ده او ترخوای امریکا لدې پریکړې د ګامونو هرکلای کړی او ترخوای وختي جدا بهیر چټک شي، د طالبانو د سولې وړاندې هغه څو هوکړلیک چې د سولې اړوند ګلبدین حکمتیار اند حزب اسلامي او د افغان حکومت تر لاسیک شوی په هغه کې هم یو غوښتنه ده چې باید د حزب اسلامي هغه بندیان چې د افغان حکومت سره دی هغه باید خوشی شي. تازه ډول باندې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ګوند هم په یو اعلامیه کې په امریکا نیوکه کړې چې ولې پر افغان حکومت فشار نه دی راوستی، سو د دوی بندیان هم له بنده آزاد کړي. له دې وړاندې هم ګلبدین حکمتیار ته افغانستان له حکومت غوښتي وو چې له دوی سره د سولې د شوي تړون پر بنسټ د افغانستان په زندانونو کې د حزب اسلامي بندیان آزاد کړي. خو د افغانستان حکومت ویلي وو چې دوی یو شمېر بندیان آزاد کړي دي او د یو شمېر نورو د خلاصون لپاره هم هغه پروسه چې ده لا هم دوام لري. بله سالی صاحب،
ډېر مننه. د امید ظاهر مل په راپور کې مو وردل چې د امریکا ځانګړي استازي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغان حکومت او طالبانو لخوا د بندیانو د تبادلې هرکلی کړی او دا غوښتنه کړې ده چې دا پروسه باید نور هم چټک شي. بلخوا د ژغورنې لار علي شورا وایي د طالبانو لخوا د افغان حکومت د بندیانو خوشي کول څرګندوي چې دواړه لوري پر یوه او بل باور ته نږدې سوي دي. د دې شورا مشر سید اکبر هغه چې پخوا د طالبانو په وخت کې مهم چارواکی ول، ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وایي چې اوس په کار ده دا بهیر چټک شي. امید ظهیر له سید اکبر هغه سره مرکه کړې او پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو تبادله په دې بهیر کې موجود کړکېچ څومره کمولی سي.
دا خبره خو اتمن د سولې بهیر سره نږدې کولی شي چې ملت ته افغانستان نن اوس ډېر په تکلیف دی او دې ته جوړ دی چې په افغانستان کې سوله راشي. البته دا یو تاوان تر اوسه پورې لا پاته دی. دا مشکل چې د دوی تر مابین د توافق په صورت کې دا کار څه ووایي هغه به بیا سل په سله کې بین الافغاني مذاکرات ته ژر لاره اوله شوی. اوس دلته دا خبره ډېره سلو روانه ده نو زما فکر باندې دغه یو مشکل شته. خو البته
هغه صاحب که چېرته د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ اول خبرې شوی وای بیا زندانان خوش شوی، که یا دا چې حکومت هماغې هوکړې پر اساس باندې چې طالبانو امریکا کړې وه په یو دمي ډول ټول زندانیان خوشی کړی او طالبان هم همدا کار کړی وي.
زه خپل په هغه باندې یو څه دغه لره مداده لس ورځو په جریان کې هم دا کار نه کېدی. خو یو څه داسې و چې شل ورځې وایي یا پنځه ویشت ورځې یو څه طالبانو لوړ شوی وایي یو څه حکومت ورته راکښت شوی وایي یو د منځ وخت یې تنګ کړی وایي. په داسې رقم باندې زما فکر باندې مشکل دی لکه اوس حکومت چې خوشي کوي اوس دا دې مثلا ابتا ووتل په دا خوشي کېدو کې دا دې درې سوه کسه ولاړه.
هغه صاحب یو مسئله چې دواړو لوریو ته مهمه ده هغه د زندانیانو پېژندنه ده. د طالبانو له خوا هم چې څوک خوشي شوي دي حکومت لا دا منل نه ده چې دا د ټول د دوی کارمندانو اوسي ځکه ادرسونه هیڅ مشخص نه دي. خو حکومت وایي دوی چې څوک خوشي کړي هغه دقیق دي چې هغه لیس کړي چې کوم طالبانو خوشي کړي دي. دغه ډول مبهم وضعیت او حالات فکر نه کوي ترنګلی کولای شي او که زه ساده وایم د دې وضعیت د روښانتیا لپاره باید دواړه لوري څه وکړي.
زما فکر باندې یو خو داسې مشکل دی دا د حکومت د خپلو خلکو سره یو پایي ده چې دوی سره خپل لیست نه و لکه تاسې به اورېدلي په اولو شپو کې حکومت ټول موږ لیست نه لرو. که طالبانو حکومت سره کښېني لیستونه دواړه سره تصفیه کړي. البته طالبان خو خپل خلک هغه پېژني ورسره دي د حکومت خلک هم دوی ته پیش کې وو د اسنادو سره چې دغه ستاسې خلک دي نو بیا به حکومت هم په دې باندې قانع شي چې دا زموږ خلک دي او دا به یو اندازه حکومت ته اهمیت پیدا کړي ورته مهم به شي.
طالبانو د یو شمېر قومندانانو د خلاصولو غوښتنه هم کړې ده چې پنځه لس کسه یې ډېر مهم دي چې حکومت هم وایي چې شاید دا د بحث وړ موضوع اوسي. فکر کوي دواړه لوري په دې اړه یوې هوکړې ته سره رسېدلی شي؟
هېڅ شک نشته. یعنې اوس که سړی دې ته وګوري چې دا پنځه زره کسه پنځه لس کم پنځه زره کسه خلاصوي دا نو که ناکي خلک وي تې خلاصوي نو بندیان کړي دي دا جنو ولې بندیان کړي دي خو ناکي خلک وو. او که چیرې د دې ماورا بیا وایي چې دغه پنځه لس کسه چې دي دا نو ډېر مهم دي زه فکر نه کوم چې دا پنځه لس کسه دي مهم. زه فکر کوم چې د طالبانو والیان یا مثلا داسې غټ غټ خلک په بند کې تر اوسه پورې نشته چې سړی اوس دا ووایي چې دا نو قوماندانان دي یا مشهور و معروف خلک دي.
د ژغورنې لار علي شورا مشر سید اکبر هغه ول ازادي راډیو سره په خبرو کې چې د بندیانو د تبادلې پر عواقب یې خبرې کولې. ازادي راډیو
جنگ دی ولک
سوله او ملی یوالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 15 دقیقې سوې د نن ورځې اقتصادي خبرونه له ناجی صاحب څخه اورو.
د افغانستان د خار جوړونې او ځمکو وزارت د دولتي ځمکو بانک پروګرام له لارې په تېر یو کال کې 15.5 میلیونه جریبه دولتي ځمکې او 0.5 میلیونه سرځایونه سروې او تثبیت کړي دي. د دغه وزارت ویان حشمت الله ناصری نن ازادي راډیو ته وویل په پام کې ده چې په 1999 لمریز کال کې دغه کچه 8 میلیونه جریبو ته لوړه شي. نوموړي وویل چې دغه سروې په 8 ولایتونو کې ترسره شوي او ډېر ژر به یاد پروګرام د هیواد په 30 ولایتونو کې ترسره شي. یاد وزارت وایي د دې پروسې پیلېدو څخه هدف دا دی څو ټولې دولتي ځمکې سروې او پراختیا پروګرامونو ته زمینه برابره شي. د دوی په وینا د یادې پروسې په لړ کې به غصب شوي ځمکې هم بیرته واخیستل شي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت د بڼوالو د عوایدو د زیاتېدو او اقتصادي پراختیا په هدف په ننګرهار کې 1925 جریبه نوي باغونه جوړ کړي دي. د دغه وزارت بیان اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل چې د کرنې وزارت د کرنې او ودې پروګرام پروژې لخوا د ننګرهار ولایت په شپږو ولسوالیو کې 1925 جریبه نوي باغونه جوړ کړي. نوموړي وویل د ننګرهار روداد، کوټ، چپرهار، اچین او شیرزاد هغه ولسوالۍ دي چې په کې د روسو، انارو، املوکو، شفتالو، منی، چارمغزو 1925 جریبه باغونه جوړ شوي دي. د ښاغلي رستمي په خبره د کرنې وزارت هڅه کوي چې ننګرهار ولایت کې بڼوالۍ ته وده ورکړي ترڅو د بڼوالۍ محصولات ډیر او د بڼوالو عواید زیات شي. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ 80 پوله، یو روپۍ یورو 2 افغانۍ 30 پوله، یو انګلیسي پاوند 2 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 30 پوله، زر ایرانی تومان 4 افغانۍ 10 پوله، زر هندي روپۍ 900 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 415 افغانۍ.
د افغانستان مسایلو ته بیرته ورګرځو، خو اوس یوه بهرنۍ مسله تعقیب و. سافت بانک ګروپ وایي په پام کې لري جاپان ته په میاشت کې 300 میلیونه ماسکونه ورکړي. دا په تسل کې ده چې د نړۍ په بیلابیلو برخو کې کورونا وایرس په خپرېدو دی. نور حال فریبا ظاهر څخه.
سافت بانک ګروپ چې مقر د جاپان په پلازمینه توکیو کې دی، د اپریل پر 18 وویل له یوې چینایي کمپنۍ سره تر قرارداد وروسته اوس کولی سي په هر میاشت کې 300 میلیونه ماسکونه جاپان ته ورکړي. دغه چینایي کمپنۍ بی وای ډی په اصل کې د برېښنایي موټرو د تولید یوه کمپنۍ ده، خو اوس یې د ماسکونو جوړول هم پیل کړي دي. د سافت بانک ګروپ اجرایه رئیس ماسایوشی سان پر ټویټر لیکلي، سافت بانک ګروپ په 2 ډولونه ماسکونه برابر کړي او زیاتوي لومړی به د روغتیایي کارکوونکو لپاره د جاپان د حکومت د ماسکونو د ټیم په همکارۍ دغه ماسکونه ورکړي. د جاپان د حکومت د ماسکونو ټیم د کورونا وایرس له خورېدو سره د مقابلې لپاره جوړ شوی. د ماسکونو د رسولو بهیر د جاپان د حکومت یو له لومړیتوبونو دی چې سر له راتلونکې اونۍ څخه به هر کور ته 2 ماسکونه ورکوي چې د پرېمینځلو وړ وي. په ټولنیزو رسنیو کې د حکومت دا اقدام ناکافي بلل شوی او انتقاد پرې شوی دی. حکومت دغه راز په پام کې لري په کور دننه هم 200 میلیونه ماسکونه تولید کړي چې یو ځل د استفادې وړ وي. د سافت بانک ګروپ اجرایوي مشر چې له چینایي کمپنیو سره د شراکت او پانګونې اوږدمهاله تجربه لري ویلي چې چینایي بی وای ډی شرکت د ماسکونو د تولید پر یوه نوې تګلاره کار کوي. د دغې کمپنۍ یوې ویاندې ویلي چې د بی وای ډی د ماسکونو د تولید ظرفیت په ورځ کې 15 میلیونه ته رسېدلی دی. هغې تایید کړه چې د کمپنۍ به سافت بانک ته ماسکونه تولید کړي. د سافت بانک لخوا په دې 300 میلیونه ماسکونو کې به 100 میلیونه داسې ماسکونه وي چې د ډېرو کوچنیو ذراتو د فلتر وړتیا ولري او 200 میلیونه نور به یې عادي طبي ماسکونه وي.
آزادی راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان په حالاتو کې تازه موضوع دا ده چې په افغانستان کې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر زیات شوی دی. دغه مثبتې پیښې په بیلابیلو ولایتونو کې ثبت شوي دي. په دې اړه د روغتیا وزارت ویلي چې د مړو شمیر هم شایي زیات شي. ناجی صاپی په دې اړه معلومات راټول کړي، نور جزئیات وړاندې کوي.
سالی صاحب ډیره مننه. په افغانستان کې د کورونا د مثبتو پیښو شمیر 615 ته ورسید. د امیر روغتیا وزارت ویان وحیدالله معیار سات مخکې خبری کانفرنس درلود. نوموړي په خبری کانفرنس کې خبریالانو ته وویل چې تر ټولو ډیرې پیښې په کندهار کې ثبت شوي. نوموړي وویل چې له دې امله 21 کسان مړه شوي. ښه به وي چې په دې برخه کې د نوموړي خبرې واورو.
کابل 13 واقع مثبت، هلمند 8 واقع مثبت، نیمروز 6 واقع، تخار 3 واقع، ولایت کندوز 1 واقع. تعداد مجموعی واقعات مثبت ما به 665 واقع رسید.
دا په تیرو 24 ساعتونو کې په کابل او یو شمیر ولایتونو کې ثبت شوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت له خلکو هم وغوښتل چې په ښارونو کې له بې ځایه ګرځېدو ډډه وکړي او قرنطین په دقت سره مراعات کړي. په پلازمینه کابل او یو شمیر نورو ښارونو کې د دغه ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره ګرز بندیز جدي شوی او پولیس خلکو ته په اسانه د تګ راتګ اجازه نه ورکوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم ویلي چې هغه کسان به ونیسي چې بخار کې به موجبه ګرځي. بلې سالی صاحب
ډیره مننه. د ناجی صاحبي په راپور کې مو وردل چې په افغانستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 615 ته زیات شوی دی. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي چې تر ټولو زیاتې پیښې په کندهار ولایت کې ثبت شوي دي. تر دې مخکې په کورونا وایرس ډیر کسان د افغانستان په هرات ولایت کې اخته وو.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د سابندې دلدي.
د نړیوالو رسنیو په حواله په نړۍ کې تر دې شپې پورې په کورونا وایروس 1,305,398 کسان اخته دي. 1,414,312 کسان په نتیجه کې مړه شوي دي. 4,28,215 کسان له دې ناروغۍ څخه جوړ شوي دي. اوس هم ناجیه ساپی ته غوښتل چې د کابل چاپ ورځپاڼې ته کتنه کوي.
اطلاعات روز ورځپاڼې په یو تحلیلي مطلب کې د سولې روانې پروسې ته کتنه کړې او لیکلي چې د سولې پروسه باید د جګړې له قربانیانو نه خپل مشروعیت واخلي. د ورځپاڼې د مطلب په دوام لیکلي، افغان حکومت تازه له طالبانو سره د خبرو مذاکراتي پلاوی اعلان کړی، خو په دې پلاوي کې د جګړې د قربانیانو له کورنیو هیڅوک نشته. د مطلب لیکوال ټینګار کړی چې دا سمه ده، په پلاوي کې سیاسي سیرې او مسلکي کسان شته، خو په وینا یې په دې پلاوي کې د جګړې د قربانیانو له کورنیو هم د څو تنو موجودیت اړین و. لیکوال لیکلي چې د تلپاتې سولې ټینګښت له عدالت پرته ناممکن دی او باید افغان حکومت د طالب زندانیانو د خوشی کېدو په برخه کې له خپلې خبرې نه باید په شا شوی وای. د مطلب په پای کې ټینګار شوی چې افغان حکومت او د سولې په پروسه کې دخیل سیاسي جریانونه باید د سولې په خبرو کې د جګړې د قربانیانو موجودیت جدي اړتیا وګڼي او په ټوله کې باید په سوله کې د عدالت ټینګښت په پام کې ونیول شي. ځکه د مطلب د لیکوال په باور په دې باید د انتقام اخیستلو مسله هم باید له منځه یوړل شي. بیسا ورځپاڼې لیکلي، په دې کې شک نشته چې کورونا یوه جدي مسله ده، خو لیکوال ادعا کړې چې حکومت کورونا د سولې پروسې او طالب زندانیانو د خوشي کولو په وړاندې د بهانې په ډول کاروي. د مقالې لیکوال لیکي، د کورونا ویروس په وړاندې هغه مهال ښه مبارزه کېدای شي چې حکومت او خلک دې مسلې ته لومړیتوب ورکړي. خو د سرمقال لیکونکي په باور حکومت لا تر دې دمه په کور دننه په سیاسي ناندرو او د واک په انحصار بوخت دی او په دې صورت کې د کورونا په وړاندې مبارزه اسانه کار نه دی. ورځپاڼه لیکي، طالبانو سره د سولې خبرې اترې حکومت ته له کورونا وروسته موضوع ده چې په داسې حال کې باید دواړه مسلې هم مهاله پر یو وخت پر مخ یوړل شي. ورځپاڼې دغه شان د طالب زندانیانو خوشي کېدو ته هم اشاره کړې او لیکلي دي چې دا پروسه هم سسته روانه ده، ان تر دې چې خوشي شوي طالب زندانیان دغه ډلې ته د منلو وړ هم نه دي. او هشت صبح ورځپاڼې د کورونا ویروس مثبتو پیښو ته اشاره کړې او لیکلي دي چې په افغانستان کې د دې ویروس مثبتې پیښې ورځ تر بلې د زیاتېدو په حال کې دي. ورځپاڼه لیکي، یو شمېر هیوادوال چې د کورونا معاینه مثبته ده له روغتیا وزارت ځانونه پټوي چې دا کار د ویروس د خپرېدو په برخه کې خطرناک دی. لیکوال لیکي، عامې روغتیا وزارت باید د دې کار د مخنیوي لپاره په کورونا ویروس د اخته کسانو نمونه او عکسونه اعلان کړي ترڅو نور خلک ترې ځانونه وساتي.
امنیتي او دفاعي ځواکونو د کونړ په مرکز اسدآباد بازار کې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د میکروب ضد درملو په پاشلو کې برخه واخیستله. تر دې مخکې مو واوریدل چې د افغانستان د روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 1515 ته زیات شوی او دا شمیر شایي زیات شي. په کونړ کې خلک له چارواکو غوښتنه کوي چې تدابیر زیات کړي. روح الله انوري یو نور تفصیل.
د 201 سیلاب کلی اردو د دوهمې پلې لیوا قومندان بریج جنرال میرویس صافی ازادي راډیو ته وویل کله یو پلوه دوی د امنیت په ټینګښت کې سرخندنی کوي نو د هم دنده د چې د طبیعي افاتونو او ناروغیو پر مهال د خپل خلکو د ژغورنې هڅې وکړي.
امنیتي ځواکونه همیشه د خلکو په خدمت کې دي چې دغه ولس زمونږ د مونږ د ولس وي که ولس مونږ هم وي که ولس نه مونږ هم نه وي نو په دې خاطر باندې دا ورځ ډېر مردار مرض ده. دا یو آفت ده. مونږ خپل توان پورې قدرت پورې د څو چې مونږ توان ده قدرت ده نو مونږ غواړو چې د ولس خدمت وکړو.
ولسونه هم په دې خوښ دي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د خپلو نظامي دندو ترسره کولو ترڅنګ دوی سره د طبیعي پیښو د رامنځته کېدو پر مهال هم اوږه په اوږه ولاړ دي. عصمت الله او ذبیح الله صاحب الحق وایي
ملي امنیتي ځواکونه خپل سرونه قربانوي او نن د دغه مهلکې مرض د مخه د خاطره راوتلي دي او خپل هغه تمام امکانات یې په کار اچولي دي او ټانکرې راوستلي دي. نن د اسدآباد ښار سی او لارې دوا پاشي کوي. مونږ ته نړۍ مننه کوو. مونږ په خپل ملي امنیتي ځواک ویاړو همیشه په سیلابونو کې په زلزلو کې په دغسې مرضونو کې عوام د وطن او خاورې نه په ساتنه کې همیشه میړانه ښکاره کړې ده.
نن هغوی د دې په هڅه کې راوتي وو او دغه ښار یې ټوله پاشي کړلو چې د دې وایرس کوم ضد درمل دي هغه وشیندل. په دې باندې دا ولسونه ته ډېر زیات خوشحاله دي او مونږ د خپل امنیتي ځواکونو نه ډېره مننه کوو او نور هم ترې دغه شانتې خدمت توقع لرو.
په کونړ کې په داسې حال کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا د میکروب ضد درمل په بازار کې شیندل کیږي چې د کونړ په گاوند ننګرهار کې بیا د کورونا وایرس څلور نوې مثبتې پیښې ثبت شوې چې ورسره په ټول هیواد کې د مثبتو پیښو شمیر له 600 واوښته. په کونړ کې د دغه ناروغۍ د مخنیوي لپاره یاد ولایت ته له نورو ګاونډیو ولایتونو راغلي ټولې لارې د ترافیکو پر مخ تړل شوې دي.
په کندز کې هم د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره وځسایو تدابیرو د خلکو اقتصادي ستونزې زیاتې کړې. خلک وایي چې د سختو مقرراتو په نتیجه کې نرخونه لوړ شوي چې خلک د ډیرو شیانو د رانیولو وس نه لري. اجمل آریان راپور لري.
د کندز ولایت اوسیدونکي وایي په داسې حال کې چې په دغه ولایت کې نامنې د خلکو ژوند ګواښي. د کورونا وایرس د خپرېدو له امله د بیکارۍ کچه هم زیاته شوې او په بازار کې د خوراکي توکو نرخونه هم لوړ شوي دي. دوی وایي موجوده ستونزو خلک له سختو ناخوالو او ننګونو سره مخ کړي دي. د دې ولایت یو تن اوسیدونکي عارف جلالي په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
کار نیست، بار نیست، غریبي نیست، همه دوکانه بسته است، مردم بشه
وروره کار نشته، ټول خلک وزګار دي، بازار بند دی، خلک له ستونزو سره مخ دي او دولت هم تر اوسه پورې له بېوزلو کورونو سره مرسته نه ده کړې او نه یې هم ورته د کار زمینه برابره کړې او دې روان وضعیت خلک له بېلابېلو ناخوالو سره مخ کړي دي. دوی پر دولت غږ کوي چې په هیواد کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي ترڅنګ په بازارونو کې د خوراکي توکو د احتکار مخه ونیسي او نرخونه دې هم کنټرول کړي. د نموړي ولایت یو تن اوسیدونکي صدیق الله ترکمن په دې اړه وویل
شار برآمده نه میتانیم، کاروبار ما د شار است، مردم بسیار
موږ پخوا په بازار کې کاروبار کوو او د کورنۍ اړتیا مو پوره کوله خو له کله رئیس چې ښار تړل شوی له اقتصادي ستونزو سره مخ شوي یو او دولت هم تر اوسه پورې له موږ سره مرسته نه ده کړې. خو د کندز سیمه ییز چارواکي د دې ولایت سوداګرو او دوکاندارانو ته خبرداری ورکوي چې د خوراکي توکو له احتکار او د قیمتونو له لوړولو ډډه وکړي. د کندز دی والی ویان عصمت الله مرادی په دې اړه وویل
د ولایتي ادارې له تجارو سره د سوداګرۍ سره او تاخ سره دلته په یو بېلابېلو پروګرامونو کار شروع کړی دی تر څو هغه بېوزله مستحقو کورنیو ته خوراکي غیر خوراکي توکي له ممکنه لارو ورسیږي یا په ارزانه بیه یا هم په وړیا توګه چې تر دې دمه پورې په لسګونه کورنیو باندې خوراکي غیر خوراکي توکي مرسته هم مشل شوې ده.
په کندز کې د کورونا وایرس د دوو مثبتو پیښو په ثبتولو سره د دې ولایت سیمه ییزو چارواکو د دغه وایرس مخنیوي په خاطر په ښار کې ګرځبندیز اعلان کړی او دغه وضعیت د هغو کسانو پر ژوند منفي اغیزه کړې چې ورځنی عادي کارونه کوي او د کور خرڅ ورتر غاړه دی. اجمل آریان، ازادي رادیو، کندز.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کورونا وایروس هغه محل سرایت کوي چې په دې وایروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي. نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر ناوري.
هرات او کندهار ولایتونو کې د کورونا وایروس نوې پیښې ثبت شوې دي. د کندهار د عامه روغتیا رئیس محمد اشرف ندری ازادي رادیو ته وویل چې په تیرو 3 ساعتونو کې په دغه ولایت کې د کورونا وایروس یا کووید 19 ناروغي 28 مثبتې پیښې ثبت شوې چې په دې سره په دې ولایت کې پر دغه وایروس د ټولو اخته شوو کسانو شمېر 3 لوړ شو. دغه راز په هرات کې د دغه وایروس 9 پیښې تایید شوې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغان حکومت او طالبانو لخوا د بندیانو د خوشي کېدو هرکلی کړی دی. خلیلزاد نن سهار وختي په دوو ټویټونو کې ویلي چې د بندیانو خوشي کېدل د سولې او شخړې د کمېدو لپاره یو مهم ګام دی. په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت ویلي چې هند یک شنبه د څه باندې 5000 میټریک ټن غنمو لومړنۍ محموله افغانستان ته واستوله. د نړۍ د تیلو د تولیدونکو او صادرونکو هیوادونو سازمان اوپیک روسیې او نورو هیوادونو د تیلو په بیې کې د کمېدو یو بېساری تړون وروستی کړ. د دې تړون له مخې په می او جون میاشتو کې د تیلو په تولید کې هر ورځ تر 9,200,000 بیرل کموالی راځي. کرملین نن سهار ویلي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین، د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د سعودي عربستان پاچا ګډې تلیفوني خبرې کړي او درې واړو د دې تړون ملاتړ ښودلی. د کورونا وایروس خپرېدو په نړۍ کې د تیلو تقاضا د ورځې شاوخوا 10,000,000 بیرل راکمه کړې چې ورسره په درې وروستیو میاشتو کې د یو بیرل تیلو بیه له $10 څخه $20 ته راټیټه شوه. او د روسیې د بیړنیو خدماتو اداره وایي څه باندې 140 تنه یې په مسکو کې له هغې ودانۍ راایستلې چې اور پکښې لګېدلی و. ویل کېږي په ژغورل شویو کسانو کې یو یې د کورونا وایروس له کبله په قرنطین کې و.
د کورونا وایروس په اړه په نړۍ کې تازه حال دا دی چې په ټوله نړۍ کې په دې وایروس د اخته کسانو شمېر 1,845,298 کسانو ته رسېدلی. په دې وایروس 1,414,312 کسان مړه شوي دي. دغه راز 4,23,215 کسان چې په دې ناروغۍ اخته وه رغېدلي دي. په افغانستان کې د روغتیا وزارت وایي چې په کورونا وایروس د اخته کسانو شمېر 615 ته زیات شوی دی. د دغه وزارت په حواله تر ټولو زیاتې پیښې په کندهار ولایت کې ثبت شوې دي. ځینې ډاکټران وړاندیز کوي چې د کورونا وایرس له کبله د رواني فشار د کمېدو لپاره د خلک ځینې ټولنیز فعالیتونه وکړي، هغه هم له نوې ټکنالوژي په استفاده. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د دوکانونو تشه تاقچې دا څرګندوي چې کورونا وایرس په دغه هیواد کې په چټکۍ په خپرېدو دی. خلکو تر ډېره خوراکي او نور مواد رانیولي او په خپلو کورونو کې ذخیره کړي دي. زیات خلک له کورونو د راوتلو اجازه نه لري. دې کار زیات کسان په رواني لحاظ اندېښمن کړي. نور په دې راپور کې د نړۍ تر بل هر هیواد د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کورونا وایرس ډېر کسان اخته شوي چې شمېر یې تر 5,00,000 اوښتی دی. د امریکا په زیاتو ایالتونو کې خلکو ته سپارښتنه شوې چې په کورونو کې پاتې سي، د خلکو له ګڼې ګوڼې ځانونه لرې وساتي او یوازې دې د اړتیا په صورت کې له کورونو ووځي. دې وضعیت خلک له رواني فشار سره مخامخ کړي، ځکه د دې وایرس خپرېدو پر ټولنیزو اړیکو هم اغیز کړی دی. د امریکا د اوهایو د دولتي پانتون په روغتیایي مرکز کې ډاکټر کین یګر د رواني فشار د کمولو لپاره خلکو ته ځینې سپارښتنې لري. دوی کولی شي د کورنۍ له نورو غړو سره خبرې اترې وکړي، په دې ځان پوه کړي چې په کورونو کې د اوسني عصر د ارتباطاتو د میتودونو له لارې په تماس کې دي او خوندي دي. په زیاتو کورنیو کې خلک د ویډیویي مکالمو له لارې له نورو خپلوانو او دوستانو سره تماس نیسي، خبرې کوي او خپلې تجربې یا خاطرې شریکوي. په کلیولند کلینیک کې ډاکټر سکات بی دا ډول تماسونه په رواني لحاظ هم ګټور ګڼي. موږ پوهیږو چې نه یوازې د خلکو جسمي روغتیا بلکې رواني روغتیا ته هم ګټه رسوي. د جسمي فشار په اړه ښه تحقیقات شته چې ښیي دا ډول فعالیتونه د ژور خپګان او اضطراب ښه درملنه ده. کله چې یو څوک خپلې تجربې له لرې فاصلې هم له نورو کسانو سره شریکوي، د قرنطین او انزوا په اوسني حالات کې دا د خلکو د یو ځای کولو یوه لار ګڼل کیږي. ډاکټر بی خلکو ته سپارښتنه کوي چې په رواني او جسمي لحاظ د سالم پاتې کېدو لپاره ځان خوشاله ساتل او په ځانګړي ډول خندا مهم رول لري. دا هغه کار دی چې ځینې قرنټین سوي کسان یې کوي. دوی د کورونو له کړکیو سرونه د باندې باسي او له نورو سره یو ځای سندرې وایي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
کورونا ویروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي. نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. کورونا وایروس د تیر میلادي کال په دسمبر میاشت کې د چین په ووهان کې پیدا او په ډیره چټکۍ سره ټول نړۍ ته خبره شوه. دا مهال د ناروغي په زرګونو انسانانو وژلي او په لکونو نورې نیولي. افغانستان هم له دغه ناروغي څخه مستثنا نه ده. د افغانستان د عام روغتیا وزارت چارواکي وایي چې په افغانستان کې په سلګونو کسان دغه ناروغي نیولي. افغان حکومت د کابل په ګډون په ځینو سترو ښارونو کې په ګرځېدو راګرځېدو محدودیت وضع کړی. روغتیا پالان وایي دا چې دغه ناروغي درملنه نه لري نو غوره او ښه لارې دا ده چې وګړي په کورونو کې پاتې سي. د کورونا وایروس ته مخنیوي او همداشان د دغه ناوړه باورونو د له منځه وړلو لپاره ازادي راډیو یو بحث رابللی چې په سټوډیو کې راسره د کابل د دیني عالمانو د شوراګانو رئیس مولوي عطاالله فزاني او په دیني چارو کې د عام روغتیا وزیر سلاکار ډاکټر محمد عارف عرفان میلمانه دي. د دغه بحث کوربه زه رحمت الله افغان یم. میلمنو ته خراغ لاس پایم.
لومړی پوښتنه له ډاکټر صاحب نه پوښتم. ډاکټر صاحب، که زه هم په دې اړه باندې اوریدونکو زیات معلومات لري، خو بیا هم که تاسو د دغه ناروغۍ په اړه باندې اوریدونکو ته معلومات ورکړئ، څه ډول یو ناروغۍ ده، څنګه پیدا کیږي او څنګه ورنه انسانان ځان ساتلی شي؟
کورونا د دې تنفسي سیستم یوه حاده شدیده او ساري وایرسي ناروغي ده. په دې معنا چې په دې د ناروغۍ د یو کس نه بل کس ته خپرېږي. کله چې وایرس عمدتا یا د میکروب د مرض چې دی، د دوو لارونه بدن ته داخليږي. یو د دې چې یو کس د تنفسي قطراتو د لارنه یو مریض وپرنجل یا مثلا توخی وکی دغه هوای قطرات په فضا کې پاتې کیږي، دغه کله چې موږ تنفس شي، او یا کله چې د مشترک سطح نه مثلا کېدلی شي چې د دستګیر دروازې یا د موټر یا د بل هر څه چې مشترک سطح ای، حتی په مسجد کې مثلا فرش مسجدی یا میزی یا بل هر څه چې قلمی قاشق و پنجه ای په هغه باندې کله چې د وایرس موجودی، د وایرس لاسونو ته انتقال کی. کله چې موږ دغه لاسونه په سترګو باندې یا په پوزه باندې یا په خوله باندې ووهو، یعنی نامینځلي لاسونه چې ته مینځل شوي نه دي، دا چې کله دغه درې ځایونه باندې وهل کیږي، په سترګه، پوزه او خوله باندې، نو وایرس داخليږي د موږ بدن ته. عمدتا دا تنفسي سیستم تر حمله لاندې نیستي، او د دې کله چې وایرس بدن ته داخليږي، د داخلي دو نه ورسته کېدل شي د دوه ورځو نه تر څوار لس ورځو پورې وخت ونیسي تر چې د دې مرض نښې نښانه علائم را پیدا شي. په متوسط شکل باندې وایي چې یوه هفته ورسته د دې علائم پیدا کیږي، د مرض نښې پیدا کیږي. البته مختص پیږو چې یو وایرس په یوه حجره کې په څلور ساعت کې لس میلیونه واره تکثر کوي. نکله چې دا وایرس حجره انساني حجره ته نه وتلو، البته دای په څلور ساعت کې د یو وایرس نه لس میلیونه یا سل لک وایرسونه نور تکثر کوي. بیا دا حجره چوي او نور حجرات تر تهاجم لاندې راسي او بالاخره ټول بدن په دا شکل باندې. نو کله چې مرض شروع کیږي، علائم درې ډوله دا سایر کی. په ځینې کسانو کې دا د خفیف یا متوسط شکل باندې علائم لري چې دا اتیا فیصد ناروغان تشکیلوي، یعنی د دوی د بدن مقاومت ښه دی او د مریضي د سپک پیتیریږي نسبتا. 15% کسان داسې دي چې په هغوی باندې مریضي لږ شدید تیریږي، کدلش بوغوی که سینه بغل پیداشی، سنگ نور برانشیتونه یا نور د تنفسی سیستم امراض و سر پیداشی. البته از دی معنا داده چیز دی بدن مقاومت لک چیچ دیه با دی که لگ وخیم سایر که. او دریمه طبقه خلق چی دی چه اغا 15% اغا که بوغوی که دیر شدید و دیر وخیم سایر که، چه اغا که دلشی چه آدم کفایی تنفسی را منسته شی، یعنی سگه ایده تنفس کول و توان دی لاسه ورکی، زرل باده وایرسونه حمله کهی، پا پکتورگو باده حمله کهی، اغا نو بیا ملتی ارگن فعل پنامه بانده، یعنی ده مختلف و اعضا و عدم کفایه را منسته کهی، مختلف غری مثلا پکتورگای، زنه، دوسته گای، دا خپل وظیفه د لاس ور کوي، د مریض د فوت یا د مرګ سبب کیږي.
ډاکټر صاحب وایروسونه
په دمو په اتیاف ساده یاد کړل، هغه مزال معمولا د دوه هفته په جریان کې تقریبا دوه هفته تر څلور هفته پورې وخت نیسي چې دوی بیرته جوړ شي. او دغه متوسطه طبقه چې شدید سایر کوي په وې کې د درې هفته نه تر شپږ هفته پورې وخت نیسي چې تر څو مریض ښه شي. او هغه کسان چې وې ډېر شدید سایر کوي، هغه د دوه هفته نه تر اتو هفته پورې تر دوه میاشتو پورې کېدلی شي د مرض هغه شي په دې کې دوام وکړي.
ډاکټر صاحب، وایروسونه خو نور هم شته، لکه د زکام بیلابیل نور وایروسونه، د دغه وایروس ځانګړنې له نورو وایروسونو سره څه توپیر لري؟
وایرسونه خو عمدتا دوه ډوله دي. یو هغه وایرسونه دي چې په خپل هغه کې ډي ان اي لري، یعنی جنټیکي کوډ ډي ان اي دی. او یو هغه وایرسونه دي چې هغوی آر ان اي وایرسونه دي. ډي ان اي وایرسونه هغوی دومره لکه د عادي د زکام وایرسونه چې موږ تاسو ګورو هغوی دومره خطرناک نه دي او داسې یو مصیبت نه رامنځته کوي. ولی آر ان اي وایرسونه چې دي هغه په هغوی کې موټیشن یا د جهش یا د تغییر جنټیکی تغییر هغه ډیر دی، یعنی دوی زر زر تغییر کوي، نوې تغییر پکې راځي. داسې مثلا و وایرسونه دي، دغه وام وایرس دی چې موږ دته نوول کورونا وایرس ویل کیږي، یعنی د کورونا نوې، یعنی په دې کې یو جنټیکی جهش یا تغییر راغلی دی. جنټیکی تغییر په معنا داسته چې دا نسبت د نور وایرسونو په نسبت باندې ډیر ساري دی، دا د سرایت هغه ډیر دی. په دوه خبره باندې تاسو ګورئ اوس ټول دنیا تقریبا نیولې ده.
کله خپل د وایرس مانا ورکی او ان د نیو مانا، د نیو مانا ورکی او 2019 کال پورسته کې دا څه کلک تشریح سي. ډیره زات مننه مولوی صاحب فیضان، تاسو د ډاکټر صاحب سرګندونې واوري دي، خه معلوماتي ورکړل. تاسو باورونه موجود دي چې پټولنه کې مسلمانان دغه ناروغي نه نيسي، دا څومره واقعیت لري؟
بهم بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اني اعوذ بك من البرس والجنون والجزام ومن سيء الاسقام. ټول عزان دغه دعا زکی او تل دلولی الله پاک دل مرزونه مختشفوله وساتي،
امين.
په پاکستان کې مرسیوی دي، توي شهیدان دي، الله پاک دل وړي درجه ور ورخه کې کورنۍ ته دي، الله پاک صبر او جر او پرسه ته وحات ورکو برخه کې،
امين.
ډاکټر صاحب وضاحت ورک، ډاکټر صاحب وضاحت کې او د دې په تعقیب کې یو وړم چې یو ډیر مهمه خبره ته اشاره وکم او زه هم د ډیر عمیق کړم. دا کرونا مرض پسترګو نه لیدل کیږي، تشخیص کیږي نه، او ذرات هم پټ دي او مخفي دي. سړی نسی، خامخا یې نسی، نو یا حلقوي سړی یا بیا په دې کې تداوی کوي کله چې درته صحت یې هبسي. ام دا ډول دا بعض خلک په دې عقیده یې سمخ وړه ګناه کړې ده، غټه مې نه ده کړې، دا وړه ګناه و کې سترګې په پټ کې بیا وسې څه پر وکړي داسې پری دي. نو دا وړه ګناه هم ام داسې سړی ام کولی شي چې حالات کې او هم کېدای شي سړی بسته توبه وسي، دا پاک سي نو لمدي نه دي سړی زده کی. نو مننه کوم ډاکټر صاحب دې خټي ته زموږ متوجي کړم. نو راغله دا مرض د کورونا، مننه کوم تاسو نه سي د عزیزانو د اوریدونکو هغه ذهنونو راخره کوي
د موږ مسؤلیت.
کورونا مرض ساري مرض ده، راغله ده، د کورونا مرض عذاب ده، د الله پاک او دایو فتنه او امتحان هم ده، یا په مقابل دی اعمال کې او یا هم یو امتحان ده. کله چې دا بعض خلک وایي چې دا مرض خپل سوې لچین ده او د چین خلکو حرام خواړه خوړل دا مرض لغونه را پیدا شو، دا خبره هم صحت لري. اما دا چې سوریت کې او ساري مرض ده او راځي لچین نور غربي او کوفي هو دوت او اسلامي هو دوت او مقتدا غدرا ورسېده، نو لدينا دا معلومیږي چې دا مرض جې په جې نه دیږي او دا ساري مرض ده هر څوک نشي. کچیر موږ تاسو وګورو چې دا مرض مسلمان او کافر وتیجنی، دا باران خو د الله پاک رحمت ده، دا به تنه په مسلمانانو ووري، په کفار دي نه ووري. او کله چې دا غلی ووري دا خو بیا غضب ده، نو غلی د تنه په کافرانو ووري، په مسلمانانو دي نه ووري. یا ګرمي راځي، سړه راځي، نور عذابونه نور مصیبتونه راځي. دنیا کې الله پاک ټول ته یو اندازه اغه رحم او شفقت رب بخ کړی ده. بسم الله الرحمن الرحیم ترجمه مګورو، الرحمن الرحیم ترجمه مګورو. د الله پاک رحمت په دنیا کې بل عموم په ټول یو شان ده. ک الله پاک مسلمان به لولې، کافر به لولې، نو مسلمان ته به خارج خروج یو خزون دور کولې، کافر ته به نه ور کولې. نو خلک به دغه بې ځای تشویش او د بې ځای فکر او د بې ځای تحلیلونه لدان لری کی. کڅوک د پروايي کې د دې مرست مقابل کې او وايي چې زه مسلمان نه مانی سي قران کریم فرمایي ولا تلقوا بايديكم الا تهلكه دخل هلاكت ده ځان هلاكت ته مور اچو په حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته عمر تویلې وبا ورته ویل سوي دي نن کرونا ورته ویل کیږي او پیغمبر اسلام وايي چې کوم سیمه کې دغه مرض د تعاون څخبور او الته څوګزون کې لږ دې نه وځي او بل څوک دې هغه سیمه ته ګرځ د کور کورنۍ الته دې نه ورځي همدې ته په شرایط کې قرنټین وایي
بله
نو پیغمبر اسلام وړاندوینه کړې ده موږ ته ذهنونه اخلاص کړی دي د دې خلکو هغه دیني اسلامي معلومات کم دي
مولوی صاحب دلته تخته کې اشاره وکړه دغه ته داسې خلکو په هوای کم د معلوماتي دینی معلوماتي کم دي که نور څه هدف تعقیبوي
نو نه پیګو په دې باندې موږ هم نه پیګو ځکه چې انما الاعمال بالنيات شديدة خبره په کوم حساب باندې کوي باندې خلک بنا بر عقده کله چې څوک یو خبر وکړي دې خبره به نشي غملې دې خبره په مقابل کې وغوړي شي مخالفت وکړي او ته دې هم الله پاک هدایت وکړي بعض خلک نه پوهیږي هغه چې زه مسلمان یم توکل په خدای ده او مې توکل علی الله فهو حسبه دا خو منو اما توکل په خپل کسړی وکړي چې په دنیا کې طاعت او عبادت کې سره د ټول نیمګړتیاو دې هم توکل په الله پاک لرو چې دې خدای پاک دې موږ نیمګړی طاعت او عبادت قبول کړي پیغمبر اسلام تو اسلام ته یو کس راځي وخ اخلاص پری خود او حضور مبارک راغی د مبارک کرتی له دا وخ دی ول پری خود ول دی ونه تاړ نه رسول سما د خدای په توکل پری خود نو پیغمبر اسلام ورته له نه وخ دی اول ګوندکه نی وی تاړ دی د خدای په توکل پری دا او مسلمان څه کول دی چې خپل قایوی تدبیر ونیسي د مرسته دی پر چمتوالی ولري
مننه مولوی صاحب تاسو ته بیرته راګرځو ډاکټر صاحب محترم د عام روغتیا وزارت سپارښتنه ده چې تاسو په کورونو کې پاتې سي د باندې مره وځي خو بیا هم لیدل کیږي چې د کابل په ګډون په یو شمیر لوی ښارونو کې د خلکو ګڼه ګوڼه نور هم زیات دي
اول خو د مولوی صاحب چې کوم یادونه وکړل خیر دي چې ډیر خیر نقاط د اشاره وکړه دغه چې باران په ټولو ورېږي ګلې په ټولو ورېږي ګرمي او سردي په ټولو راځي تخپل د حکومت نه ډک غدي اندرزونه دي سړی دي ته متوجه شي چې دا څنګه دی چې مسلمان او غیر مسلمان بلکې البته د عام روغتیا عمده د دې مرض په کنټرول کې اساسي ټکي چې دي هغه دغه دوه درې خبرې دي یو دغه قرنټین دی قرنټین که څوک په خدای ایمان لري او که په وسري ساينس باندې ایمان لري دا ضروری دی حتمی دی د دې مرض د مهار د کنټرول لپاره د مخنیوي لپاره عمده خبره دا ده چې د یو انسان او د بل انسان ترمنځ د اړیکه پریشي قطشي البته موقت دغه وخت کې چې د مرض خپرېدو په حالت کې تر څو پورې چې د انسانانو ترمنځ دغه رابطه قطع نشي دغه مرض هم د خپرېږي په څه خاطر باندې چې موږ تاسو د مرض په تعریف کې دا وایو چې دا همگیر ناروغي دي ټول خلک نيسي همگیر مونو یعنی په دې کې استثنا نشته دا وس په وهان کې هغه شوله وس خبرې د 28 ملکونو نه تیر شوې د ټولې دنیا تخبر شوې دي بنان دا په څه خاطر مونږ چې دا دی و فرنا بلته د بلله بلته انتقال شوې دي تاسو پوهیږئ چې په جنوبي کوریا کې په د دسمبر په یو ډیر شبه باندې یو واقع ورته وایي د دسمبر یو ډیر شبه واقع یو ښځه راغله لای وی کلیسا ته په یو کلیسا کې 1200 کسانو ته د وایرس انتقال کړو بنان تر څو پورې چې اجتماعات را مخه ونه نیول شي اجتماع تخپل د خپل کلمه د اجتماع جمع ده
جمع
کېدل
او
دغه جمع کېدل ک دوه نفرې ک درې ک پنځه ک لاسې چې جمع شول د مرض په کې خبريږي دا جمع کېدل کېدل شي په مکتب کې کېدل شي په ترکی کېدل شي مسجد کې مدرسې کې په ملي بس کې مثلا په یو واده کې په هر چیرې چې د دوه نه ډیر کسان دوه یا د دوه نه ډیر کسان نامسته کیږي دا د مرض خبرې دوه سبب کی نو ک څوک په ځان د همکې په خپل کورنۍ باندې او ټول انسانيت باندې رحم کوي دای باید دغه سپارښتنه چې د عام روغتیا د طرفه ورکول کیږي چې دوی باید په کور پاتې شي غیر د حقوق کسان نه چوغې ډیر مجبور دي مجبوریت جدا خبره ده که ضرورت بود روا باشد بی ضرورت چونین خطا باشد
دینم داغه چې مثلا د لمانځه د مسجد تعتیل اول دی مثلا جمعات ته باید را نشي او ستاسو ګوره چې په مسجد الحرام تقریبا د تعتیل په حالت کې دی مسجد نبوي دی تعتیل په حالت کې دی د خپل څه شی دی مسلمانان باید دې نه پوښي چې دا خبره مهمه ده تاسو په ټول عمر کې داسې واقعا لیدلی چې مثلا په مسجد الحرام یا بیت الله شریف څوک نه چلته طواف کوي د وخت په عمر کې د ست نه دی پیښ شوي تقریبا په دغه معاصر تاریخ کې مګر تاسو ګوره دې دغه مرض په خاطر باندې چون دا ویره دا یو خطر لري د فرد نه د فرد ته انتقالیږي بننده باید هغه شي خلک باید خبر جدي ونیسي یو قرنطین دوهم ډیر مهم اصل دې مرض په هغه کې هغه پاکی صفایی ده خاصتا د لاسونو پاکی صفایی ده ز د خپل محترم اوریدونکو ته عرض کوم لکه سره کوم چې د اسلام مقدس دین په ایمان باندې ولاړ دی ایمان دی چې دغه شاوخوا ټول عبادت را سرخی کلمونز د روژه د زکات عبادت حج د زکات هر څه عبادت چې موږ په دین کې لرو د ټول د ایمان په موجودیت کې اثر لري او ثواب کې مرتب کیږي که چیر ام دغه رقم په دغه مرض په وقایه کې لاس مینځل داسې مهم دی لکه ایمان په اسلام کې ساده شه بوید یعنی نور ټول شاید مثلا ماسک مهم دی فاصله مهمه ده نور
ډاکټر سبید لپاره چې خلکو ته په هوای ورکلسی لاس مینځل ته جبري یا ضروری خبره وګڼله څه ډول باید لاس پرې مینځل سي
لاس مینځل باید د هم ښه خبره ده لاس مینځل باید د سپری نه مینځل چې ګورې موږ تاسو په دغه ځینې مراسم کې تاسو به لیدلې وي ځینې خلک فقط د لاس دغه ګوتې مینځي نور لاس نه مینځي فقط دغه ګوتې مینځي نه دلته به مکمل تر مړونده پورې تر د لاسه تر د غواغه پورې د لاس بند چې دی د دغه ساحې پورې لاس د شلو ثانیو دپاره کم تر کم شل ثانیې دی شل ثانیې معنا دا نه دی چې حد اعظمي شل ثانیې دی حداقل یعنی کم تر کم باید شل ثانیې صابون او اوبه تر څو چې ښه ټولو سوتوخو ته ورسیږي لاس مینځلو نه مخکې زه غواړم عرض کړم که لاس مینځلو نه مخکې نوکان اخیستل ډېر مهم دي ځکه نوکان داسې ساحه ده چې هلته وایرس نو میکروبونه ټول الته د جراثیم ځای نیسی نو لکه څنګه چې لاس مینځل مهم دی نو کان اخستل هم حتی هغه
ډیر زیاته مننه
ډیر مهم دی د لاس مینځل نو ورسه یو مهم شی دی لاس وچول هم هم دومره مهم دی چې لاس باید وچی ځکه وایرس په مرتوبه سطح باندې ډیر سرایت کی انتقال خطر ډیر دی وچه چې لاس چې کله وچی یا دومره سرایت
مننه ډاکټر صاحب محترم مننه خټه کې ته اشاره وکړه دغه د جمعه ته یا جمعه ته تاک پاړه باندې مولوی صاحب ته د ډاکټر صاحب خبره اوریدلې په دې اړه باندې تاسو نظر څه ده
د جمعه نه مخکې د بلې خبرې ډاکټر صاحب غواړم چې از هم لکه تاسو سره کوم د لاس مینځلو باندې موږ اکثره شیان بعضې خلکو ته بیانو ورته وایي چې دا سنت ده او په دې کې ثواب ده خلک دا وایي چې زه دا دومره ثواب نه دوم یا څه پروا کوي خو سن د لاس مینځلو ته ډوډۍ خوري لاس مینځه دا وایي چې ما لاسونه پاک دي چیش مې نه دی وهلي او یا هم دا وایي چې ما تازه یو د سو کریم غسل وکړ ګوري دا د لاس مینځل څومره مهم دی وځ دا درسونه ثابت کړه پیغمبر اسلام فرمایي چې برکت او طعام الوضوء قبله والوضوء بعده د ډوډۍ برکت په دې کې چې مخکې ډوډۍ لاس مینځل سي بعد ډوډۍ هم لاس مینځل سي دا د مننه څخه خالي وځ کله ثواب ده هر څه چې پیغمبر وایي په دې کې خامخا ډیره ګټه دي او اضرار ده فکري راځو دې تاسو سوال په جواب کې چې جمعتونه ته ورتک مرز ټول خلک اوس پوښتنه دي څنه په دې هم مسپوس نه دا مرز ساري ده او خبريږي او هر څوک نشي نو په سترګو لیدل کیږي ان دې فاسته نه امکانات سره مګر هغه قیمتي تدابیر چې یو فاصله ده او بل هم د ماسک استفاده ده بل د لاس منزل دي
پاکواله مرته
او تعقیب او بل څه په جمعه تونه کې ورته کېدای شي سالته مرز یا لچا سره راشي یا مخکې راغلي وي التفاتسته وي او بعض خلک په غبن دي وندول سي وزارت ارشاد الاوقاف من حیث مرجع مسؤوله یو هم فتوا صادره کړی ده هم حکم کړی ده ځکه چې من حیث اولو الامر دولت کله چې خبرې کوي پر رعیت باندې اطاعت یې هم لازم ده خصوصا د موارد کې چې د ځان ساتنه ده او د ځان ساتنه فرض هم ده دلته به اتحاد دولت هم تر حد پورې کې راځي نو په خاریاتو کې په مسجد کې دغه تشویش زخت زیات ده او سته نو په دې کې هم ایمانان هر مسلمان دی د خپل ځان ساتنې ته د خپل کورنۍ د خپل ټولنې بعض اوقات یو خلک یو وړکی شی ډیر قوي نسی ډیر اهلیت ورکوي اما هلته بیا لوی تاوان کوي د جمع لمونځ سنت ده سنت مؤکد ده مخالفت له دې نه څوک نه کوي مګر منافق موږ تل دا خبره کوو اما کله کله معاذیر منځ راځي داغه معاذیر بیا دغه سنتات لمن ځای یو خپل کور کې ملزکی لیو دومره معذره یو هم دغه مرز ده چې دا مرز مهلکه ده او حتی سړی والګی جمعه ته دی نه دي چې مرز زیات نشي بدلته د ځان ساتنه فرض ده ټول عیزان هوادوال دي د جمعه له تګ نه پرهیز وکړي په کور کې خپل منځونه کوي خو اما بیا هم دا ټیکټ ته ټینګه اشاره کوم چې تا وای دارلو مې دیوبند او نور علامه پدې باندې ټول قائل دي او وایي چې د جمعه دروازه دې نه تړل کیږي اذان دې نه بندیږي په جمعه کې امام ستا مؤذن ستا اذانونه دې دوی کوي اذانونه دې دوی کوي بیا په اذانو کې دې غږ وکړي لکه د پیغمبر رسول په زمانه کې کابه چې باران شدید او تخ جمعه تو چت نه دلو بیا به غږ وکړي چې صلوا فی رحالکم تاسو خپل منځونه په کورونه کې وکړي همداسې وضعیت وخت دلته راغلی ده چې تشویش شته مرض خپرېږي مؤذنین دې په مساجد کې راغلي چې او خلکو اذان وسو اما تاسو د خپل منځونه په کورونه کې وکړي دا غږ باید وسي همدارنګه په مساجد کې همدا اوس موږ په کابل ښار کې په حدود 2000 جماعتونه لرو هر مسجد نه د لسکر له ذریعې دا غږ پنځه وخته اذان کې باید وسي رسنۍ خو غږ کوي رسنۍ خپل ادا مسؤلیت کوي اوس داسې وخت را رسېدلی چې ټولو خلکو دین ته مخ کړی او اکثر خلک غواړي چې جماعت طاعت او عبادت دغه باید ترک نه شي نو اضافه خلک ټول د علماو خبرې ته
وایي مننه مولوي صاحب
دا هم علما دغه مسؤلیت واخلي او په خلکو باندې غږ وکړي چې ځان وساتي لمونځونه په کورونه کې وکړي او دغه به هم ثواب وي او هم به ادا مسؤلیت وي
ډاکټر صاحب یو بل موضوع دغه ناروغي راغلی په افغانستان او په نړۍ کې راغلی خو یو ډول رواني فشارونه زیات کړي دي څه کول پکار دي تر څو پرې دغه رواني فشارونه راکم سی او دغه ناروغي نه انسانان ځان وساتي
اول خو زه د مولوی صاحب خبرو سره مختصر یو اضافه وکم چې دغه وایرس اکثرا د دینی جوامعونو متاسفانه په دنیا کې خپور شوی دی کوریای جنوبی کې د کلیسا نه خپور شوی دی ایران تاسو ولیدل چې د قوم نه چې د مذهبي خار دی ولت زیارتونه د مسایل دی دوه ځای نه خپور شوی دی ایتالیا کې عین شکل دی د کلیسا اولین غیب د کلیسا نه شوی دی حتی په اسرائیل کې داسې ما خبرونه اوریدل چې دوی هغه کسان چې وګړي د دوی داسې توند راو يهوديان دي وګړي د تیبیس پرخنه ته دومره توجه نه کوي حکومت به زور په دې باندې په اصطلاح قرنټین تطبیق کړی دی نو خدای نه خواسته د سینه شجید موږ دینی جوامع دي نه مرست په هغه کې د سرایتي او سبب هغه شي الله د سینه کې چې خلک هم کار شي او په دې خبره چې تاسو سوال په ارتباط باندې سوال په ارتباط باندې
سوال دا سو چې یو ډول رواني فشارونه زیات کړي دي
رواني فشارونه په اړه کې خود اول تر ټولو مهمه خبره دا ده چې موږ ټول باید انسانان په دې خبر باندې ځان پوه کړو چې ژوند شاید اصلا ژوند داسته چې کله ژوند کله خوشحالي ده کله غم ده کله صحت ده کله مرض ده کله شتمنی ده کله فقر ده کله انسان په ډېر لوړ موقف کې کله په ډېر ټیټ موقف کې عملاً مختص ګور نو هغه شاعر وایي چې د سل خزانه راغل د سل سپرلی تیر شوی د عمر د جهان ده کله څنګه کله څنګه که همیشه په یو حال و بیا وګړه چې خدای ده او کنه شرط انسان ده کله څنګه کله څنګه نو حوادث په انسان باندې راځي حتی د روشته شو ما وای چې دغه څلور حالت چې په ونه باندې راځي په زراعت باندې د په انسان باندې راځي ونه یو ورځ موږ ته ګورو چې څه شین لري بل ورځ شګوفه لري بل ورځ پاړې کی میوه کی شاخونه ډکی بل ورځ میوه ورته تخصل کیږي پاړې زیړیږي بیا هیڅ شین لري دغه یو سایکل دی نو ژوند کې په مجموع کې موږ باید د حوادثو ته آمادګي ولرو دای په خبره تر ټولو مهم دویم دا دی چې کوم دلته ویره په کار نه بلکې احتیاط په کار دی د ویر او د احتیاط ترمنځ دلته یو څه فرق دی احتیاط په څه معنا که موږ دغه هدایات چې موږ ته الله او د الله رسول او د موږ مهربان ډاکټران د توصیه کوي که چیرې موږ دا عملي کو په هغو باندې په اصطلاح عمل وکړو زه کاملا باور لرم چې انشاءالله د غونه موږ تاسو ساتل کیږو نو فقط همدغه خبره ده په دې حالت کې ځان په کار باندې مصروفه کړو عمدتا ډېر مهم هغه دا دی چې بیکاره پاتې نشو ولا په کور کې هم وو مطالعه یو ښه کار دی یو سالم مسؤلیت د ځان لپاره ولرو اجتماعي اړیکه د ټلیفون د لارې دوستانو سره ولرو چې د خپل پرونی ثبات کې ډېر ښه تاثیر لري که څوک وکول
شي چې سپورت او مثلا فزیکی فعالیت وکړي دا تر غوره بهتره خبره ده. څنګه چې رژیم غذایی دې مسایل ته توجه وشي دا ډیره ښه خبره ده. او په عبادت او کې خپل رب ته خپل خدای ته الله ته رجوع کو واقعا زه دا خبره غواړم وکم چې دا یو عذاب دی یو بلا ده. څه خاطر باندې تاسو فکر وکړئ چې کچیر د سیو غد ډایناسور وای چې هغه مثلا یو کیلومتر اوږدوالی درلودلای او هر ورځ زرزر انسانان
خوړلای
نو موږ به دې ته بلا ویلی وکنه. دغه وایرس ته مونږ په مینیمایز شکل باندې په وړوکی شکل باندې د ورځې درې زرزر انسانان د بین وړي. پس عذاب دی بلا ده مګر الله موږ ته عقل راکړی دی او د ځان ساتلو وسیله موږ ته بیان کړی دی چې هغه عبارت هغو اهتماماتو نه دي چې تر مکتویای چې قرنطین دی لاسونه مینځل دي افضل صحه ده فاصله مراعات کول دي او نورو نور دغه هدایات دي. که چیرې موږ دغو هدایاتو ته توجه وکړو انشاءالله موږ په دې باندې ایمان لرو چې
ډیر زیات مننه د کابل د دنیا عالمانو د شورا رئیس مولوی عطا الله فیضانی او په دینی چارو کې د عامه روغتیا وزیر له سلاکار ډاکټر محمد عارف عرفان نه مننه کوم چې په بحث کې مرسته راګډون کو. درنو اوریدونکو تربیه هي چاره.